پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
سلامونه. د افغانستان جمهوری ریاست وی چې د ناروی لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیا اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تمه کېږي چې د روسي وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وی چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. شغلی غنی تیر ماښام د ناروې له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروې ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم په خپلو کې بحث وکړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د دایمي اوربند پر ټینګېدو او د سولې په مذاکرو کې د تیرو شلو کلونو د راسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي له څه مودې راهیسې په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیا اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارینې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې شغلی اتمر د خلیج د همکاري شورا له مشر نایف بن فلا الحجرف سره په کتنه کې هم د دو اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه نورې څرګندونې نه دي سوي. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤول د وطن وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د دویمې پلې لوا قومندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ځینو وسلوالو طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، پنځه زخمي لري.
وسلوالو طالبانو په زابل کې د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. په دې وروستیو کې د زابل له ځینو ولسوالیو لکه خاک افغان شاجوی او نورو څخه د نامنیو راپورونه ورکول کېږي. تمه کېږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شي. ناوالني تېر یکشنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو او یوه قاضي پریکړه وکړه چې دی د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. د روسیې په لږ تر لږه 15 ښارونو کې د تنظیم شویو اقداماتو په لړ کې د روسیې چارواکو د ناوالني ځینې متحدان ونیول او ټولنیزو شبکو ته یې خبرداری ورکړ چې هغه مطالب لري کړي چې خلکو ته په دې غیر مجاز لاریونونو کې د ګډون بلنه ورکول سوي. د روسیې په دې ساړه ژمي کې چې کورونا او باها د غرض اقتصادي رکود هم ورسره یوځای سوی، د تازه مظاهرې د ناوالني د ملاتړ لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. په پام کې ده په مني کې په روسیه کې د ولسي جرګې ټاکنې وسی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو د خطر په اړه اندېښنې لا زیاتې سوې دي. روغتیایي متخصصانو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنه ښوولې ده. اندېښنه دا ده چې دغه وایرس درې نوې بڼې د اصلي وایرس په نسبت په چټکۍ انتقالېږي چې روغتونونه او د طبي وقایي سیستم یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه نوی وایرس دومره وژونکی نه دی، خو د بریتانیا صحي متخصصانو پرون وویل چې شواهد ښیي چې دغه وایرس هغو کسانو ته ډیر وژونکی دی چې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 2,098,000 زیات شوی او په کورونا د اخته کسانو شمېر 98,100,000 کسانو ته نږدې شوی دی.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. لبلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکزیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
د اجنډا هغه ماده چې دوی غواړي پېکا وکړي، موږ هغه ته انتظار و چې هغه به راسره شریکه کړي. نه منفي جواب راکړی دی، نه مثبت جواب راکړی دی.
په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې ځوانانو د کتابونو د لوستلو لپاره پر یو لړ امکاناتو کار کړی.
د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي. تر اوسه یو کتابه غږیز کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. په دوهمه نیمای کې نور بس دی. د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو اوو ورځې د ونې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبري مجلې د لومړي راپور اورېدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د رسېدو په چاره کې مرسته کولی شي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي سرچینې وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې راپور کې چې له کابله وړاندې کیږي د دې موضوعاتو په اړه جزئیات واورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب تیر ورځ په خپلو کې په ټلیفون سره خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یو اعلامیه کې ولیدي چې جک سلیوان خپل افغان سیال ته ولیدي چې امریکا د طالبانو د 2016 میلادي کال د فبروري د تړون په بیا کتنه ارزول کیږي چې طالبان له ترهګر ډلو سره د اړیکو د پریکولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړه ده. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی دی چې امریکا د افغان سولې له پروسی او د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته د دواړو خواوو پر رسیدو کې مرسته وکړي. بل خوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې تر اوسه هم طالبانو د خپلې ایجنډا مهم ټکي چې د بحث وړ دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د دغه پلاوي غړي شریفي زرمتي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د اجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي پېکاو کې، موږ هغه ته انتظار و چې هغه به راسره شریکه کې چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی، نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
بل خو طالبان بیا وایي چې د افغانستان د حکومت پلاوی هم له دوی سره خپل ایجنډا وې نه دي شریک کړي. خو ښاغلی زرمتی ورداګ وایي چې طالب پلاوی سره د خپل ایجنډا مهم ټکی چې هغه اوربنده شریک کړی ده. دغه د ملي امنیت د شورا سلاکارم د امریکا او د افغانستان د حکومت په داسې حال کې خپل منځ کې خبرې کوي چې د تیر میلادي کال د فبروري په 9 چې شاوخوا یو کال پوره کیږي په خطر کې تفاهم لاسلیک چې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې د روان کال د مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. همدارنګه مقابل اړخ طالبانو ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکا د متحدینو په وړاندې نه کارول کیږي. بله
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو د افغانستان د سولې د اړوندو مسایلو وروستي جزئیات واورېدل. یوې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ډاډ ورکړی چې نوې اداره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بیا کتنه وکړي، او همداراز بلخوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یوې غړي ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د خپل اجنډا مهم ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زاتران کوي. د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار د لګولو کار به د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړ شي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ایران سره پر پوله په 950 کیلومتر سرحد باندې به هم د اغزن کار د لګولو روان کار د روان کال تر پایه بشپړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار د لګولو مقصد د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د راپور جزئیات واورئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا تیونا تر 90% پوری د پاکستان او افغانستان تر منځ پوله باندې د سیمو د اغزنتار اچولو کار سرته رسیدلی دی او د ایران سره په پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار د 88-90% پوری پوره شوی دی. روان کال د جون میاشتې پوری بعد افغانستان سره په پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار سرته ورسیږي. د جون د میاشتې د 1.5 پوری به کار سرته ورسیږي. که نور هم وزنډیږي نو د روان کال اخري تبه خامخا سرته ورسیږي.
اور ان شاء الله تعالی سال کې اخر تک
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پکرخا د کال 2018 د فروری میاشت کې د سیمو د اغزنتار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلي چې دا کار به په 2000 کې سرته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي دا تورخم لاري په پولا د ناقانونه تک را تک لاري نیولې دي او یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي خلک کولی شي چې په پولا تک را تک وکي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا کمی سیمې چې د افغانستان سره لګي په حقیقي په سلګونو کیلومتر پولا داسې هم ده چې هلته د سیمو د اغزنتار اچولو ضرورت نشته، ځکه چې دغه سیمو کې د انسانانو تک را تک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر تر پوله هم د سیمو د اغزنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیر پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال یې اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پوله د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پوله د سیمو د اسغن تار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
د ازادي راډیو د مشال څنګه په راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان سره د جوران کرښې په اوږدو کې به د اغزن تار د لګولو چارې د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړې شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا وخت د غرمې 12:15 دی. د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ په بیلابیلو برخو کې چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د پراختیایي چارو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په خبره دوی به ډېر ژر بودیجه بیا ځلي د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولیږي او تمه لري چې دا ځلي جرګه تصویب کړي. د افغانستان مالي کال د مرغومي له لومړۍ نیټې پیلېږي او مالي اصول حکم کوي چې د هر کال مالي بودیجه باید د کال له پایله مخکې تصویب او تطبیق ته تیار شي. ولسي جرګې له دې وړاندې ویلي چې د 34 ولایتونو لپاره په پراختیا پروژو کې د توازن نشتون، د یو وزارت تشکیلاتو کمښت، د هغې ادارو بودیجه چې ولسي جرګه نه ده تصویب کړې او ملي د سرخان هغه موارد دي چې له امله یې ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه رد کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د صابون جوړولو کار د پراختیا په حال کې ده چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت رئیس محمد حسن محسن نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 5 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره د جامو او ځان مینځلو د صابون شپږ فابریکې فعالیت کوي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري زمینې برابرې شوې. ښاغلی محسن وایي ټاکل شوې چې په دې ولایت کې 2 نورې فابریکې هم فعال شي چې د برېښنا او ځای اړوند ستونزو په هواري کې به د ولایتونو سربیره نورو هیوادونو ته هم صادرات وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزوی وی نړیواله موضوع ته. د امریکا نوی حکومت وی پر دې غور کوي چې د یمن حسین د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. د ډونالد ترامپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله د تروریستانو په قطار کې راوستي وه، خو نوی حکومت وی چې پر دې موضوع به له سره غور وکړي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ترامپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ترامپ حوثیان د تروریستانو په قطار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څیړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په 70% بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو واشنگټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19 یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر مناوریدون که رسر و سی ده همده خبرونه پا دو همه نیمایی که ده آزادی رادیو اونیس پروگرام ده زهر و کاروان خبریگی خو لحق مخکی داشه با ده کابل چاپ و رسپانو مخکتنه تغوا کشی.
هشت صبح رسپانی د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو ته په اشاره سره لیکلي دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلي د وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لوري په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې د روسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او رسپانې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ رونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللې چې وکړی شي په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو ناامنیو او اداري فساد ته په اشاره لیکلي چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورسپانې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پرېږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توندې نیوکې کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسېدلی. ورسپانې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورنۍ بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهاره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي او په خبره یې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورځپاڼې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید امریکا نوې اداره د افغانستان پر اهمیت او حالاتو وپوهوي او هغه یو لسیزی هم ور په یاد کړی چې امریکا په کې افغانستان ته شا کړی و له کومو خطرونو سره مخ شوې ده. ورسپانې ټینګار کړی چې په بنسټیزو چارو کې پانګونه په اقتصادي او پوځي برخو کې مرسته او همکاري او دغه شان له بشري حقوقو ملاتړ او د ولسواکۍ دوام هغه څه دي چې د امریکا رول په کې مهم او آن حیاتي ارزښت لري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. په خوست کې یو شمیر ځوانانو د ټولنیزو فعالیتونو په ترڅ کې یو نوی نوښت کړی دی. دوی هر اونۍ د یو علمي فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې راټولیږي او پر ټولنیزو او علمي مسایلو بحثونه کوي. د دې ناستو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا غونډې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو زبانانو د راټولیدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بحث د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
خپرندویه ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یوه کتابه غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقان اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لری اترپی سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناست د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نن یې درکوو سبا، نن سبا کې 4-5 کاله په موږ تېر کړل. یمګ په کومه زونه پرمیت دي هغه کار خلاصوي او منځکې هم ست ډیر دي، منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې به درکو په اشاره کې. په یو بل باندې هم غلطي موږ نور واس نسته، یوې خواته نه دي منځکې اخیستو، څوک راته وایي چې دا واخله، نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو، سرپنا نه لرو، جمال لوړ چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې دا د کورو نمرې راکړي، موږ ته دا خپل ژونه توضیح کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو. هیله مې دا ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غام خوري. السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر، بارداره موټر، سوي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې، نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پورې کسان دغو غم وخوري. کوچني موټر خو دا ښه غټ موټر والا ټوله سره مخامخ دي. لاره ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر فری بند دي، پلچکونه لوږه وسوي دي.
بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوه د ماښام تر اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوه بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوه دوام کوي. د ماښام له اوه د سهار تر اوه د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوه د ماښام تر اوه ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وشوده. شغلی غنی تیر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شي. ناوالنی تیره یک شنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې له زیاتې سوې دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې شولې دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو اوس هم د ازادي راډیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل تر 140 کیلوګرامو ډیری ښیښه چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټه ایښودل شوې او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شوه. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشئی مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد آبا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروئین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشئی موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی آزادۍ راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9/10 نیټه د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د نن ورځې پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 13 تنه ډیر بانک ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
دسته ششم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرج کړل او یلته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارآموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو متاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمانه نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړو آینده کې به ما د ماستري اسناد او مخصل
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام لمخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې ترڅنګ اجتماعي،
روغتیایی او رواني خدمات هم سته. دغه ډول بدوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نښې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوې میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې دې مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې دغه ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي دپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هرو سلو معتاجونو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته کېږي، خو د افغانستان په هرو سلو معتاجونو کې څه د پاسه اتیا معتاجین د نشې ته پرېښودلو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتاجینو د راټولولو په اړه یې راپور راوروه. بیا هم له معتاجینو سره پاتې کېږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشهیي مواد رانیولې دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاده مور ده چې د اعتیاد د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه مې دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل. ویل ته معتاده یې، خپل اولادونه نه شي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل راسره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد ښیي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر موږ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګله لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړوونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شوی.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیات
کیسه زه د یوې مالج ډاکټرې په حیث لخپلې ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای، دا وړن جلی باید درس وای، دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټر وای چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه معتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د یوې معتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1904 نیم کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلې دي. تاسې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟ دا مرکز څومره ګټور او موثر دی او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟ په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دوره په شفخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو، دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دې نه فارغېږي، دوی ځي خپل کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بیلګې ډېر رشته دی. دا خلک چې فارغېږي، موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاترو سره اړیکه نیسي. دغه معتادین منګ بیالته جذبوې، یا ته دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي، دا ډېر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړې ورکو، هم نظری دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پونتونونو څخه فارغ دي. دغه سالور فعال ورفو کې منګ خیاطي ده، برق دي، نلدوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکو، قلمونه هم ورکو، تختې هم شته دی، استادان شته دی، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همدغسې د برق په عرصه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالي هم دې معتادانو ګنډلې دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده ځینې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې همدا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده. چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو پا خوا کې دور فرید و فنیز د کړو په خوا کې منګور ته درو شارسي په برخه کې هم کار کو چې دوی اجتماع ته به داخل کو دغه مسلکی دغه عرفوی د فنیز د کړی د دې د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دی بیا نشو ته نو ورځي نه نشي کوي د دې بیل کې منګلرو منګ سره په خپل په مرکز کې کاس دی هغه کار کوي سالم کار کوي ډیر خاصه کار کوي همدغه سی بهر عام چې منګ سره چاړي کې لرو هغه احسان توګه باندې خپل کار مختوري
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شته د بې سرپناه معتادینو تور کو د دې علت څه ده
چون هغه ځای نه لري کور نه لري نو په دې خاطر چې هغوی ته یو عام د زده کړې ځای ورته مسای شي هم د اوسېدلو د بودو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کې بیا
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم زه نه لرم زما ته خزی خکور کم زیات دی چې زه کسب زده کړم یا دکان جوړ کړم زما مغه دکان می کور دی د مغه دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم دې ته موږ روحیه ورکو دې موږ تشویقو دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي مثلا کوم وسایل ورکوي کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضی وسایل ورته شل کېدل بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دې سامان خرڅولو
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 نیمه منځنۍ سپوخ پریږي او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بسترې دی وای له دریو کالو راهیسې یادر ټریماډول په نوم د نشې ګولې خوړلې دي اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي دا چې بشیر الله ولې په دې ګولو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
مواد مخدر کې مواد یوش سره ملاقات نه ونه پیژندل آل ادین اسوار ماترو سپر نه دی کړی او نه شوکیم نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه د مفلار په سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دي سامي ساس کمپني د انسان بری دنیا ته ولي نه شاور کوي کله می سی ټرمادول ټابلیټ واخستل دوه دانی می خوړل اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 دیر سلوخ ټرمادول خوړل او مشکلات کومول کې خو مرسته نه سره کړو مشکلات زیات کړو راته کوم خصمات ماډول استفاده نه وکړي ان دلتا پوسټی لابراتوار کې خوځي فلر لابستانر لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوي ما حکومت وخصمات ماډول شروع کړي دي ان د کورنۍ لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو د انډولانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو ان کزه تا خپل ودان وکړه کم ما بدن ټول زخم نه وسم شمړول دي ډیر استعمال لاسه کوم مخمن نشنه کوي کله چې وسمه د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو وینده کې ما ماستری اسناد مخسن او بل خبر دا وسې کوم درسونه سیمه ویلې دي هغه وینده سي کړو شپې ته په صد دماغ درسونه لمنځت للیو کوم وخت د ما شمړول ډوز ډیر زیات د سې وسې دا د کپاتاسیس خو یعنی اس پارک نه راقومته یو کوم نشبه راکول خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاوه عمومي منیجر دی عمومي مسول فایست باندې ما کار کاول د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو اراغه په ریسپشن کې گیم کاوه په کمپیوټر کې زه دومره می اعصابو کار نه کاو راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سو ان تقریبا په هغه ځکه د ما ولسنی متل زره غوانی ما شو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو لکارې لري کړو اما غوځفه ما غیزت او منډولان ټول لا سره
کوم ماش به سیمغ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یا کورنۍ ته ولېګم خپل با اکاونټ کې کوم پیسې وي هغه به هم دې نشو نشو راچتللې دي همدا خاطر کوم ښه موبایل بس ورور راته ولېږه یا به م واخیسته هغه به موږ خرڅاوو د موجود اوس هم ټول فرار فرار ده لکه په چاکوګانو چې لګېدلی مونډه ناسو کولی دورس کارم د کرکټ اکاډمي کړې ده خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوي دي کرکټ هم پاته سو مونډه مې نسوی کوی زور نسم کوی سپورت لاس ښایستلي کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور به م راته ګرانه او کور به م ارزښت راته لاره ورور به م ارزښت راته لاره هر څه کوم وخت وسي دا نه و یو شته به مې زړه نه کېده ځوان مې نه دی همدې ټرماډولو همدې مواد مخدر په واسطه روان سوی و.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا آواز اوري او له خوبه راکینی وروسته په کور کې یو سیوری هم ویني له دې سره سم له کوټې څخه په وارخطایي راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوری د څه شي و. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي و سیوری د چا او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړې ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه. او تاسو بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټاکوم.
السلام علیکم بشیر لالا ستړی مشي.
وعلیکم سلام فرید جانه څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم له کار در سره لرم بیرته ځم.
خدای دې خیر کی څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅه یې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې یې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅه یې؟
په لس زره افغانۍ.
په لس زره افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ لس زره افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره. په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراتې نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم. کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غپله. ما ویل غل نه وي راغلی ځکه مو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي. پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپي غپا نه ده زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې راځه ویده شه هېڅ شی هم نشته. سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلې وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو دا د کور دروازه تا ماخوستن خلاصه پرېښې وه.
څه شی د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده. ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماخوستن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلې تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي تاریاک یې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی. دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو. اوس به بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ مغل تو ویل چې زمو کر را شو تاریا کلاکا تا مجیبه خبری کوي
نه می در تو ویل چې دا غم لړلی تاریا مکرا خود تاس ما خبرونه منلا که غنم مکرلی وای اوس خوب مو دکان غلا درلودای
نو غل خو یواز تاریا کو ته ناراضی زرا او پیسې هم غلا کوي
نو په پیسو او زرا خو هر څوک نه دی خبر په تاریا کو خطول وطن خبر وی او بل نو زرا او پیسې خو سړی هر ځای پټولای شي ته دومره ډیر تاریاک به سړی څنګه پټ کی
ما تاریاک د دې دپاره ساتلی وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې ټوله خواري مو اوبو یوړه پرون سړی راغلی وو دا غم لړلی تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای
ته هم سمه خبره کوي تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار درسره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ